سن کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې ساعت په خبرونه کوو. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشر ویلیام برنز د 2021 کال په اګست میاشت کې په پټه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي وو. دا هغه وخت و چې طالبان نوی پر کابل واکمن شوي او له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روان و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبره د جو بایدن په اداره کې د ښاغلي برنز د بې ساري واک په اړه په یوه خبره کړې مقاله کې کړې ده. د ویلیام برنز او د طالبانو د لیدنو کتنو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه برنز د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکاو ځکه هغه مهال ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې ول. د امریکا او طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه انس نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو د افغانستان په اتو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ډېر شمېر ملخان د پیدا کېدو له کبله خبرداری ورکړې دی. فاو په دې اړه یو راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوي دي. فاو ویلي دغه ملخان هغه کرنیز محصولات او شنه بوټي خوري چې په افغانستان کې کرل یا هم په افغانستان کې کرل کیږي یا هم شنه کیږي. فاو ویلي چې دغه ملخان بزګرانو، ټولنې او ټول هیواد ته لوی ګواښ دی. دغه ادارې په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې دا وضعیت به په افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت ستونزه نور هم ډېره کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په هغې اعلامیې کې چې تېره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو پر ویبسایټ خبره شوي ویل شوي چې ګوتیرش د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته پیل شوو اعتراضونو ته پام اړولې او له ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلي دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. له شکنجې سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې غوښتنه کړې چې سیاسي مخالف الکسی نوالني ته د زندان دننه د بیړني او هر اړخیز درملنې زمینه برابره کړي. الیس ادوارد پرون چهارشنبه دغه غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د ښاغلي نوالني د نازک روغتیایي وضعیت په اړه راپورونه خپاره شول. ادوارد ویلي له دا سره سم په اوو میاشتو کې یوولس زره په یوه سلول کې د نوالني اچول مناسب کار نه دی او په خبره دا یو ډول شکنجه ده. د نوالني پلویانو ویلي چې هغه د معدې له درده انکړیږي او ادعا کوي چې دا ممکن هغه ته د زهري موادو له ورکړې وروسته پیدا شوي وي. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالني په 2021 کال کې وروسته له هغې زنداني شو چې جرمني کې تر درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون شو. په اوکراین کې د روسیې په ملاتړ د جنګیدونکو اجیري ډلې واګنر مشر یوګنی پریګوژین یو ځل بیا خپل شکایتونه تکرار کړي او ویلي دي تر اوسه هم د روسیې د دفاع وزارت لخوا کافي مهمات نه دي ترلاسه کړي. پریګوژین پرون چهارشنبه پر ټلګرام چینل یو غږیز پیغام کې ویلي ځواکونه د اړتیا وړ یوازې 10% مهمات ترلاسه کوي. هغه د خپلې ډلې د ملاتړ په برخه کې روسیا په بیوروکراسۍ تورنه کړه. وی ویل دوی ته د وسلو د ورکولو په برخه کې اوږدې غونډې جوړوي چې 15 تر 30 ساعتونو پورې دوام کوي. د روسیې دفاع وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. خو کرملین د پریګوژین له پرونیو څرګندونو 2 ساعته مخکې وویل چې د زیاتو مهماتو لپاره کومه غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د اوکراین په ختیځ او یو شمېر نورو سیمو کې لا هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو جګړې روانې دي او د واګنر ډلې وسلوال هم په دغه جګړه کې پراخه ونډه لري. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوی. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. نیکلاسن دوحې او کابل ته له خپل سفر وروسته دا خبره کړې ده. د هغه په خبره د دوحې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز نه دی کړی. تفصیل د اسدالالدین په راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې شرطونه یې پوره کړي، خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا شرطونه نه دي پوره. نیکلاسن دوهې او کابل ته له سفر وروسته د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون شمشاد سره مرکه کې ویلي طالبان لا بشپړ د دې جوګه نه دي چې نورو هیوادونو ته د ترهګریزو ګواښونو د پیښېدو مخه ونیسي. د هغه په خبره د دوهې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز ونه کړ. د نیکلاسن په خبره د دوهې د غونډې ګډونوالو ویل چې دوی لا هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او په خبره یې طالبانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره راګرځولي او دولت هم د ده په ټکو ټول شموله نه دی. د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. دې غونډه کې د شاوخوا 15 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. توماس نیکلاسن وایي که څه هم د غونډې ګډونوالو د طالبانو رسمیت پیژندل د اوس لپاره مناسب نه بلل، خو په خبره یې د ډیرو ټینګار دا و چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره د تعامل وشي. نیکلاسن په خپل دې مرکه کې چې چهارشنبه یې پر ټویټر پاڼه خپره کړې، د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې لپاره اړینه بلله چې دغه حکومت لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په خاطر دې د حقوقي چارو یو شمېر کتونکو او سیاستوالو هم ټینګار کړی چې طالبان اوس مهال د افغانستان حاکمان دي، خو باید د کورنۍ مشروعیت لپاره ټاکنې یا لږ تر لږه لویه جرګه راوغواړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سیمې له هیوادونو سره یې سیاسي تعامل ښه دی او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې همداسې تعامل ورسره وکړي. ښاغلی متقی چې د اسلام آباد د 4 ورځني سفر د لاسته راوړنو په اړه یې خبرې کولې وویل پر دوی او حکومت یې د نړیوالو لخوا فشار راوړل د مسلې له حل سره مرسته نه کوي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې 1 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. ګوتیرش دغه راز ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې دان ورځپاڼې د راپور له مخې په پېښور کې تېره شپه قهرجنو معترضینو 2 امبولانسونو ته اور ورته کړ. د عمران خان په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان ګوند غړو ادا کړی دی چې پولیسو معترضان ځپلي او شکنجه کړي دي. پرون په پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتونو کې مظاهرې پر تاوتریخوالي واوښتې او رسنیو د 3 تنو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو دغه ارقام تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید شوي. د پاکستان پولیسو ویلي چې په پنجاب کې له زرو زیات او په خیبر پختونخوا کې 200 تنه د تاوتریخوالي له امله نیولې دي. عمران خان د سشنبه پورز د فساد د تورونو له امله په اسلام آباد کې ونیول شو. نوموړي پرون په یوه ځانګړې محکمه کې چې د امنیتي دلایلو له امله د پولیسو په یو ماموریت کې جوړه شوې و راڅرګند شو. محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه د هغو ډالیو په پلورلو رسما تورن کړ چې نوموړي د صدر اعظم په موده کې ترلاسه کړي وو. هغه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې. د پاکستان پاوز پرون دغه راز په یو خبره کړې اعلامیه کې د مئی 9 یعنی پرون تور ورځ بللې او ویلې دي چې چاته به اجازه ورنکړي چې قانون په لاس کې واخلي. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغانان هم دغه وضعیت ویرولې دي. دوی ویل چې تیرو 2 ورځو راهیسې د ډار په فضا کې ژوند کوي او له کورونو نشي وتلی. دا هغه اکثرا هغه افغانان دي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پاکستان ته ولاړل، څو له هغه ځایه اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د میشتېدو بهیر مختبوزي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام نن پر لپسې دریم ورځ ده چې د خان پاریدلی پلاویان او د تحریک انصاف ګوند غړي په بیلابیلو شهرونو کې راوتلي، لارې سړکونه بند کړي او دولتي ودانیو او وسایلو ته اور اچولی دی. تر بیګانه وخته راپورونه ورکول کېدل چې د خان شاوخوا زر پلاویان د امنیتي ځواکونو لخوا په پنجاب او شاوخوا 200 نور په کراچۍ کې نیول سوي دي. له تاوتریخوالي په ډکو دغو مظاهرو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د چپې کېدو خبره سوې ده. دغه بې ثباته وضعیت په پاکستان کې میشت افغانان هم بیرولی دي، په ځانګړې توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نورو هېوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی. هغه تېر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډیر بد اغېز کړی دی. ویره دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدل شي او که دلته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي، غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وایي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دي وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبریالانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تګ تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل.
خپل زه هم ډیر ویرېدلی یم، ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه شو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتایید شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هېوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هېواده ووځي. دوی ډیری هغه هېوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنی ده چې د وضعیت رادې کېدو د افغانانو قضیې یعنې نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي، موږ یې اندېښمن کړي یو، ځکه موږ افغانستان ته نه سوتلای او دلته مو کارونه دي وتلو ځنډیږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پاوز خبرداري ورکړی چې د پاریدلو مظاهراتیانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حمله نوري نسی زغملی. پاوز پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویل د ډله غواړي پاکستان کورونی جګړې ته ورټیل وهي. پاوز ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام ته به د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهره د می پر 9مه ورسله هغه پایل سوی چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یو ځنګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګیدلی تورونه رد او هغه سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیسات ته پکې ډیر زیان اوښتی، له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
هم خلک چې د ازادي رادیو مجله واوري د هم ورسته د دې برخي ورسته راپور پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو ورسته به هر تکړه شو یو شمیر افغان میرمنو په ډیرو هیوادونو کې واړه او لوی کاروبارونه پیل کړی چې همې د خپل ځان لپاره بوختیا او همې د نور لپاره د کار زمينه برابر کړې ده. په دې راپور کې مو له دو هم د ډول سوداګرو میرمنو سره خبرې کړې دي.
ما برند خدا بسیار با هزینه کم شروع کردم. من صرف $3,000 سیوینگ داشتم و همو را به افغانستان روان کردم. به مادر جانم و گفتم که
مشافر کش در تخار ولایت سیدون که و وشت کلن میرمنده چه در طالبان و لبیزلی واکمنی دو یو ورز مخیل افغانستان و وطله. نوموړی چې د ادارې سوداګرۍ او کمپیوټر ساینس په برخه کې دوه لیسانس لري او اوس مهال خپل خاوند او زوی سره په امریکا کې ژوند کوي. په دې وروستیو کې د زری په نوم د افغاني جامو یو برانډ جوړ کړی دی. مشافر کښ د خپل جامو د برانډ جوړولو د انګیزې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلیل ازي کوم زری کلکشن ساخته می بود کې ما خودم پښته لباس افغان
د زری کلکشن جوړولو لامل دا و چې ما په خپل افغاني کالي له چول او غوښتل می چې افغاني جامې واخلم. هغه څه چې ما ته زما وطن را یاد کړي دا کار له همدې ځای پیل شو او ما فکر وکړ چې شاید زما په څیر نورې میرمنې هم وي چې داسې وطني جامې غواړي چې ښه ډیزاین او شکل ولري چې په زینه محفلونو او ملمستیاو کې وکړول شي.
د نوموړې په وینا هغه څه چې د هغې د جامو برند له نورو افغاني جامو څخه بیلوي، سادګي او په ورته وخت کې ډېر ظریف کارونه دي چې د تخار ولایت د ښځینه هنرمندانو په لاسونو چمتو کېږي. بشرا فرکیش د خپل برند جامې په خپله ډیزاینوي، خو ګنډل یې په تخار کې د ښځو لخوا ترسره کېږي چې په یاد ولایت کې لسو ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. دا په تخار ولایت کې د بلوا په نوم د خیاطۍ دستګاه ده. د یادې دستګاه دوه کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دو نیم ماه میشه قرارداد کاری با بشرا جان فرکیش بسته کردیم.
دو نیم میاشتې کېږي چې موږ له بشرا جان فرکیش سره قرارداد وکړ چې دا زموږ لپاره یو ډېر ښه امتیاز دی، ځکه چې په افغانستان کې کار نشته او کوي نو کچه یې ډېره ټیټه ده او کاري چاپیریال ډېر مناسب نه دی. په دې وړاندې سره بشرا فرکیش وکولی شو چې لسو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی کولی شي د ماشینو سره خپل د ژوند چارې پر مخ بوزي.
روزګار اقتصاد ضعیف است.
اقتصاد می ډېر کمزور دی، خاون می بیکار دی. اوس په میاشت کې 3-4 زره او کله ان 3.5 زره ترلاسه کوم. اقتصاد می ډېر ښه شوی. زه د خدای شکر ادا کوم چې دنده لرم او د ژوند ورځې می په خوښۍ سره تیریږي.
له بلې خوا په جرمني کې یوې بلې میرمنې دوه اونۍ وړاندې د بایرن ایالت په نورنبرګ ښار کې افغاني رستوران جوړ کړ. سمیرا زمانی چې د هرات ولایت څخه د 250,000 یورو په پنګا چونی سره چې ډیره برخه یې پوره خسته و، د یوې عربي میرمنې سره په ملګرتیا خپل رستوران جوړ کړ. سمیرا زمانی ازادي راډیو ته وویل:
هر ډول افغانی ډوډۍ لرو، د نن مهم قابل پخه کړه. منتو، اشک او ایرانی خواړه هم لرو. موږ ډیره پانګونه وکړه، شاوخوا 250,000 یورو مو مصرف کړي او پوهیږو چې موږ به بریالي شو. غواړم افغان میرمنو ته ووایم چې هیڅکله په نارینه وو تکیه مه کوئ. موږ خپله باید هڅه وکړو او خپله باید ودرېږو.
داخلي زمانی د رستوران پیرودونکي د هغه د رستوران له خوړو او چاپیریال څخه راضي ښکاري. د دې رستوران یو پیرودونکي شاخان حسینی ازادي راډیو ته وویل:
ډیر ښه کاري کړی، ماشاءالله ډیره قوي میرمن ده چې په بهر هیواد کې داسې ودنده کوي. موږ هلته ځو، وطني ډوډۍ خوري او صحیح هیوادوالو سره خبرې کوو، پیژنو یې. دا په بهر ملک کې یو ښه احساس دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې د زده کړې او کار کولو اجازه نه لري، او سوداګرۍ میرمنې هم د طالبانو لخوا په ځینو برخو کې له محدودیتونو سره مخ دي. دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو دې محدودیتونه له منځه یوسي او هغوی ته دې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د کار او زده کړې حق ولري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو. د تاریخ پو پښتون زوی نظر ماخسته.
هغه د پښتو شعر زرکلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سلیمان ماکو د تذکرې او پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی.
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخوالی.
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدار وو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهینور الماس اولې د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسمو کې نه وو.
دغه د نوم د کوهینور سلطان سکندر لودی پیښو
د زری کړکې د کتابونو جایزه وسپارل شوې.
انتخاب اسانه کار نه دی. انتخاب کتابون د دوارانو زو خم په نظر کې وایي.
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبی د 1983 کال د می میاشتې په 9مه نه د شکاله مخکي په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یو پیړۍ مخکې د طلوع افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل، چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الف تر یا هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشانی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1942 کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خشت هم پوهند حبیبی شه ده. د ژب پوهنې، ټولن پوهنې، ادب پوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبی آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافی وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبی هیر نکړي. د کندهار پانتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مکی الله روحیال چې په خپلې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبی د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښت پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه داد چې استاد پر داس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوی یا په دغه کیفیت نو سوی. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کله د ټول اثر مطالعه کوي وی ګوري په هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ، حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. کچیر زړې خبرې وي، د زړو خبرو ترمیم وي، د زړو خبرو اصلاح وي، د زړو خبرو سمون وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی. همیشه به دا ویل چې د نن د پاره، د اوس د پاره، د غزما کړی کار چې دی د اوس د پاره دی. ممکن نوی ځوانان پیدا شي، ممکن نوی خبرې رامنځته شي، هغه مهال د څه چې مالک لیدي دا رد شي، هي ځینې برخې دغه سي رد شي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دي چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوی دي د دوغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه و. د لوی استاد په تحقیقاتو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغدری راځي چې هغه د څلورو خطینو څخه له مخې تحقیق کړی دي او یو مختنم او یو غنیمت سره زی پر لیکل ده. د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکړ کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې ژغې درې دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد دغه انتقادي متن د لپاره چې د کوم کلمینو څخه استفاده کړی ده د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نور د پاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1999 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهال پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي، په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوی.
د تاریخ په برخه کې د پوهن حبیبی آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک په پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی آزادی رادیو مجلې ته وویل
د مخاطر دي چې موږ تاریخ د حبیبی پر لیکونو وژغیږو. باید ووایم چې د 19مې صوی پیړی په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د ولرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یو نه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه پیسلا انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځنګړی مدنیت منځ ته راوستل دي او وده کړې ده. علامه حبیبی په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله. چې د تر مخ ټولو افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی سلام څخه را پیلاول کده عبدالحق لکه عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګن شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړی ځل د ویډیا واستایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټي ځاډانه د چاپریال پرسته امکاناتو تکیا لري په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګاک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخوانی معمولي دود څخه برخلاف وو دومره مو سر وخود چې په لنډ موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کړ او د افغانستان ټول لوستو نه لوستو یوادوالو ته تاریخ د پیل حد سرګن سو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځیده او د وست افغانان ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده. پوهاند عبدالحی حبیبی د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوږ زمانی وټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانی وټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، لبلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې یو سلولس کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالحادی مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړل دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبي شاوخوا دولس کتابه ما ژباړلې دي. دولس کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتلا تر اوسه نه چاپ راته دي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی. د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وخت کې په فارسي کې هم دی. تاریخ افغانستان د راس ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمۍ باندې چاپ کړی دی. د 2013 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و د دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه بيبي و وړه مجله و دا مې ژباړلې ده چاپ کړې ده. هغه یې پرندوی ټولي په کندهار کې هغه چاپ کړی. بیا وروسته مې دوه کتابه طبقات ناصری چې د علامه بيبي تاریخات او تحشیف پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشي افغان چې د علامه بيبي یاداشتونه و دا بیا دواړه د علامه بيبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي او د زمونی چلوي د هغو د خواچا په خبره سپور.
مجروح صاحب دا کوم اثر ستا سوچ باړلې دی او تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی؟ د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ کړي؟
نه رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې. نو کومې ادارې کړې ده؟ دا دوه کتابونه چې می درته یاد کړل د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشي افغان دا د علامه بيبي څېړنیز مرکز چاپ کړي دي. که څه هم دغه طرف هم رسمن ژمنه د نورو کتابونو نسته خو داسې بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم د بودیجې په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه سه تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوي؟ دا کوم کتابونه دي؟
د کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه بيبي او پښپړ لیکنه او تحقیق دي. نوای معارف چې مرزا محمد شکارپوري لیکلې دي او علامه بيبي تحشیو خلیفات لیکلي دي. هنر یو د تیموریان زین الاخبار د عبدالحی ګرجیزی کتاب دی. علامه بيبي تاریخات تحشیو لیکلي دي. مادری زبان دری خط و نوشتهای کوهنه افغانستان څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوي دي.
مجروح صاحب د استاد حبیبي خو ځین نور دری اثر هم شته. څرنګه تاسو نیت کړی دی چې نور هم وژباړې او کنه دې ته انتظار یاست چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور وژباړې؟
نه ما دې ته چاپ ته انتظار د پاره کار نه دی درولې. ما داسې پتیله ده چې صد علامه بيبي ټول دری اثر پښتو ته راوژباړې.
د استاد حبیبي کوم اثر نن سبا تاسو کار پې کوي او وژباړې؟
د علامه بيبي اثر چې دا وخت زه لګي اختایم چې چاپ ته چمتو کوم چاپ ته برابر کوم هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی او چې پښباړی اخته ملایو څه کار راته پات دی هغه هنر او هدي تیموریان دی د هرات تیموری پیر هنر او غواړم چې راغی څه تعلقات مو لیکم او ژباړه له اخر مرحله ته رسیدلې ده خو تعلقات بل څه وخت را سواش
د شغل مجروح څخه په مننه وړاندې پرې خبرونه کې د تاریخ دا پانه راړو چې د کوهنور الماس د چا دی د افغانستان هند بریتانیا کده کوم په هیات